په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له وروستي حالمو خبرو دغه راز د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او خبرو له جزئیاتو مو هم خبرو. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت هم بیلابیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو له معمول سره سم خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د پاکستان پوځ وایي څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو نن اعدام شول. د روسیې ولسمشر له خپل ترکي سیال سره په سوچي کې د لیدنو کتنو په مهال ویلي چې دغه دواړه هیوادونه خپلې اړیکې په بشپړه توګه رغوي. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، واصل وصال د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. او د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي سره دی چې د بیان ازادۍ په افغانستان کې تحقق موندلی، خو لا هم افغان خبریالان له تاوتریخوالي سره لاس او ګریبان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورسره مطرح کړي. معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر له ښاغلي مختار غوښتي چې د ټولو هغو شواهدو او اسنادو په اړه اقدام وکړي چې پخوا پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د دغه سرچینې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غني ښاغلي مختار ته ویلي د کندهار د میلمستون د پیښې د عاملینو په وړاندې چې د کندهار د مرستیال والی د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماټان پکې وژل شول اقدام وکړي. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار تیره ورځ کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات وکړ. د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي سره دی چې د بیان ازادۍ په افغانستان کې تحقق موندلی، خو لا هم افغان خبریالان له تاوتریخوالي سره لاس او ګریبان دي. ښاغلي دانش چې نن یې په کابل کې د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او په هر قیمت ترې ساتنه کوي. حکومت د بیان ازادۍ د ټینګښت او ساتنې لپاره یو لړ کارونه په تیرو دوه کلونو کې ترسره کړي چې سنه سخې پایلې هم لرلې دي. په ورته وخت کې په کابل کې اروپایي ټولنې هم د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د سیمې په کچه آزاد او فعال مطبوعات لري او د جګړې ښکېلې خواوې باید د مطبوعاتو رول او بې پریوالۍ ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي د رسنیو او د بیان ازادۍ لپاره د شرایطو برابرو په هدف افغانستان اوږده لار وهلې او د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره یو ښه قانون پاس کړی، خو دغه قانون باید په ټولو ادارو کې عملي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 28 ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د بهرنیو ځواکونو کاروانو چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د نهمې او زیړبند د روغتیا څلور لارې ته ورسېرمه په کوم ځای کې چې د امریکا سفارت او ستره محکمه موقعیت لري شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټپیانو کې درې بهرني سرتیري هم شامل دي. د دغه حمله مسولیت داعش په غاړه اخیسته. کورنی خبرونه هم دومره ول، بهرني خبرونه زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان پوځ وای په هغه وخت کې څلور تنه یاغیان چې د یوې پوځي محکمې لخوا محکوم شوي وو اعدام سول. د پوځ په خبره دغه کسان د پاکستاني طالبانو غړي ول او د ملکي وګړو او پوځ په وړاندې بریدونو کې په لاس لرلو یې اعتراف کړی وو. دغه کسان نن سهار اعدام شوي دي. په پاکستان کې وروسته له هغه چې په 2014 کال کې پر یو ښوونځي د طالبانو په برید کې 25 تنه ووژل سوه، پر اعدام بندیز لرې سو او پوځي محکمې جوړې سوې څو اسلام پالي توندلارې محاکمه کړې. په پاکستان کې د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو هیوادونو یوه ډله وایي پر اعدامونو د بندیز د لرې کېدو راهیسې په هغه هیواد کې 441 تنه اعدام سوي دي چې لږ تر لږه 22 تنه یې په پوځي محکمو کې محاکمه سوي وو. د بشري حقونو ډلو د تړلو د ورځو تر شا محاکمو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. ټاکل سوی نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پیل سي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د سوریې د سولې خبرو په دې پړاو کې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو استازي او هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا ګډون لري. ښاغلی د مستورا استانې ته له رسېدو سره خبریالانو ته وویل د وینن موج دو ارخیز لیدنې لرو، نو موج به هر یو وینو څو د سبا لپاره لاشه آماده سو. زه په دې اړه نور څه نه وایم پرته له دې چې نن له هر څارونکي او ډلې سره د دو ارخیزو لیدنو ورځ ده. دا خبرې داسې مهال پیلېږي چې د روسیې او امریکا متحده ایالاتو ولسمشرانو د سه شنبې په ورځ پر ټلیفون خبرې وکړې او د نورو مسایلو تر څنګ د سوریې د روان بحران په اړه هم بحث وکړ. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره نن په سوچي کې د لیدو پر مهال ویلي چې دغه دواړه هیوادونه خپلې اړیکې په بشپړه بڼه رغوي. ایترتاس خبري اژانس د پوتین له قبله ویلي چې وایي دا ښه دی چې موږ یو فرصت لرو چې سره وګورو او پر عمده دوه اړخیزو همکاریو او نورو لویو نړیوالو مسایلو خبرې وکړو چې د سوریې بحران هم پکې شامل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د سوچي تر سفر د مخه خبریالانو ته وویل چې د سوریې د شخړو ډیپلوماتیک حل لار د انقره او مسکو ګډ هدف دی. روسیا او ایران د سوریې د واکمن رژیم تر ټولو لوی پوځي ملاتړي دي، خو ترکیه بیا د هغو وسلوالو مخالفینو پلوي کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم له واکه لرې کړي. د بریتانیا د حکومت هغه وزیر چې له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو بهیر څاري وایي بریتانیا به د بریکزیت یا له اروپایي اتحادیه څخه د وتلو بل چې 100 میلیارد یورو دی ورنکړي. ډیوید دیویز نن بریټیش ټلویزیون ته وویل چې اروپایي ټولنه نسي کولای په یوازې سر یوه اندازه وټاکي. دی وایي د پیسو وروستۍ ورکوونکي اندازه به د خبرو په نتیجه کې معلومیږي. مخکینیو راپورونو د بریکزیت یا له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو لپاره د پیسو اندازه 60 میلیارد یورو اټکل کړی وو، خو فاینانشل ټایمز ورسپانې نن ویلي چې د اروپایي اتحادیې لخوا د غوښتنو په ډیرېدو سره د پیسو د اندازه هم لوړه سوه. ډیویس وایي بریتانیا به خپل نړیوال مکلفیتونه پر ځای کړي خو زیاتوي موږ به 100 میلیارد یورو ورنکړو. په همدې حال کې د بریکزیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې مرکچي مایکل بارنیر نن دا رد کړی چې له بریتانیا څخه د دې بلاک لخوا مالي غوښتنه دي د دغه هیواد د وتلو له کبله سزا وي، خو هغه دا فکر هم ناسم وباله چې بریکزیت به له کړاوه خالي وي. او د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه امریکایي وګړي نیول تاییدوي چې په پیونګیانګ کې تدریس کوه. دغه امریکایي وګړي تیر میاشت نیول سوی او له هغه راهیسې چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ شخړې ډېرې سوي دي دریم امریکایي دی چې په شمالي کوریا کې نیول کېږي. د کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي ټوني کیم چې بل نومې کیم سانګ ډوک دی د جنایي اقداماتو په تور چې ګواکې دغه کس د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د راپرځولو په هدف کړي دي د اپریل پر 28 نیټه د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې ونیول سو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې کابل نن دی یو خنړی حمله شاهدو پنن نه چاودن کې چارواک په وینا اته تنه وجل شوی ملکیان دي پر دریو ټپ شو امریکایي سرتیرو سربیره 15 ټپیان شوی هم ملکیان خودل شوی دي. د حکومت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي، که څه هم په دې اړه جزئیات نه دي خبر شوی خو د افغانستان غوښتنې مشخصې دي. آیا پاکستان به د افغانستان غوښتنې د ځل ومني؟
د ډونالد ټرمپ د نوي پالیسۍ پر اساس باندې پاکستان یې ویل لري چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره نشي.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې تر ټولو مخه هیواد بلل کیږي. خزینه ژورنالیستان یې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
دغه تهدیدونه زه اتولی ما چې نه زه باید دغه تهدیدونه منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
دغه راز د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ پر اړیکو په یو راپور د اړیکو په اړه په یو راپور سربیره د ازادي رادیو 219 پروګرامونه سپورت او د ماشومانو هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کابل نن د یوې بلې خونړۍ حملې شاهد و. د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځانمرګ برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نننۍ برید کې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول ملکي وګړي دي. په کابل کې د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت چارواکو هم په دغه برید کې د 3 تنو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې له ځایه دغه راپور راستولی دی.
قدر من اوریدون کو زه دقیقا د کابل د نهمه حوزه اړوند د شهرسازی وزارت مخې ته په هغه ځای کې چې نننې 14 شویده دلته يم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې مونږ ته ویل چې په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې ټول ملکیان دي. د خغلی دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروانو چې لسیمې څخه تیرېده.
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودند.
د انتحار کوونکی هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو هغه کاروان و چې لسیمې څخه تیرېده. د دغه برید له کبله 8 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي چې ټول یې ملکی وګړي دي.
به شهادت رسید.
دانش صاحب بخښین ما کوم ادم یک دو موټر
ای واسطه های کزی ساحه می گذشتن نیروهای بین المللی هستن و مشخص نیست که مربوط کدام جا هستن و مربوط کدام نهاد است.
خب سیمه که اینی شهیدان و منتویل چه 14 خورا زورا ورا ورا منسته شوی مرگ روبل هم زیاده ده. ده سیمه پلری واتن که هم ده زین و حتی و خیخی مات شویدی
چکین هستم چه دری موتر رامی که هم راغل بیدیه فان راغل چه راغل یو دانه خواتا سرکتا شو او دو دانه دیه خواتا شو پومنس کې وکړلاو بس هم دغه کورلا څنګه چروا رسېږي تیاری وشو
کشته زخمی خو زیات بود باندې دغه د باندې ګلدون اخو 7-8 نفر د باندې ګلدون افته دغه بود سر موټر امریکایي بود موټر امریکایي اکسې د نامه زات موټر امریکایي ته نو 5-6 شد کوم غپې نشو سره زنو.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې د پیخ لزای و مړی او شپږشت پیان ورول شوې دي. په کابل کې د قاتم لاټړ ماموریت دی ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په دغه برید کې 3 امریکایي پوځیان ټپین شوې دي. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومېډلې د دې برید مسولیت نه دی منلای خو د رپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې د برید مسولیت پر غاړه اخیستی دی.
لکه څنګه چې مو واورېدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د نننۍ خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر دې مخکې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی و. خو د افغانستان دفاع وزارت د کابل د نننۍ برید په اړه چې هغه به د داعش کار وي شک څرګندوي او وایي چې دغه ډله د افغانستان په نورو سیمو کې ډېر ځپل شوې او د دغسې حملو د مسؤلیت په اخیستو سره غواړي وښیي چې تر اوسه پیاوړې ده. منلی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
داعش ډلې یو څو ساعته وروسته له هغه چې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله وسوه د دې حملې مسؤلیت ومانه. خو د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې داعش د چهارشنبې د ورځې او پر سردار محمد داود خان روغتون په حمله کې لاس نه درلود. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل داعش ته درنې ضربې رسېدلې دي او دا ډله ځکه د داسې حملو مسؤلیت مني چې خپل ځان فعال وشي. دای وایی دوی اوس هر عمل چی کیجی ځکه چې دوی ضعیف سوی دي نو داسې حملې په ځان پورې تړي. خو په ګڼ شمېر سیمو کې ډیری عملیات چې چاودنې او حملې دي طالبان کوي داعش یې نه کوي. دوی چې هر کار کیږي د ځان د فعاله ښودلو لپاره د داسې حملو پله پر خپله غاړه اخلي. د بېلګې په توګه پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت دوی ومانه خو وروسته څرګنده سوه چې طالبانو دا حمله کړې وه. ښاغلی راتمنش وایي داعش د ننګرهار او سرپل په ځینو لیرو پرتو ولسوالیو کې فعالیت لري او دغه ډله د ننګرهار په یوازې درو ولسوالیو کې حضور لري چې اچین نازیان او پچیراګان دي. دا لومړی ځل نه دی چې داعش د افغانستان په پلازمینه کې د داسې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې په سردار محمد داود خان روغتون حمله د شیعهګانو پر یوه جماعت حمله او په محرم میاشت کې او د جنبش روشنایی پر لاریونونو حملې هم د دې ډلې په وینا د دوی د جنګیالیو لخوا سوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي حمله که داعش کړې وي که طالبانو څه فرق نه کوي. پوښتنه دا ده چې ولې د داسې حملو مخه نه نیول کېږي.
موږ څه کوو چې وزارت دفاع وایي چې نه دا داعش دی دا اے دی بی دی سی دی هر څوک چې دی هر څوک چې دی که داعش دی که نه دی نو ته ولې وزارت دفاع ولې امنیت ولې دور مسله قواوې د افغانستان مخنیوی نه شي کولی جلاوې د دي سي ولې دوی کیدي او دا واقعي دوی په مخ کې
د کابل په نهمه حوزه کې د بهرني ځواکونو پر کاروان حمله وروسته له هغه سوي چې امریکا د اګست په 14 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه. که څه هم امریکا د دې حملې په نتیجه کې د داعش جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیق څه نه دي ویلي، خو د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د دې ډلې د وژل سوي جنګیالیو شمیر هغه مهال 100 ته نږدې ویلی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش مخکې شاوخوا 3000 جنګیالي درلودل، خو د دوی شمیر اوس ډیر کم سوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند بل سالون فرانسي خبري اژانس ته ویلي، په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر له 4200 څخه تر 3000 پورې و، خو وروسته په جګړه کې د وژل کېدو او د دې ډلې له لیکو د وتلو له کبله د دوی شمیر 800 ته رسېدلی دی. د دغه امریکایي چارواکي په باور په 2018 کال کې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ښه فرصت شته.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې نننۍ خونړۍ برید یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د حکومت یوه سرچینه وایي چې ولسمشر د پاکستان د استخباراتو د ادارې له رئیس سره په کتنه کې هغه هیواد ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي. که څه هم د دغو غوښتنو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو له اسلام آباده د کابل غوښتنې یو څه روښانه او واضح دي. کابل غواړي چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او د پاکستان کې د هغو ترهګرو مرکزونو له منځه یوسي چې له هغه ځایه پر افغانستان کې د بریدونو لپاره پلانونه تنظیمیږي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر نوید مختار کابل ته په سفر کې پر افغان ولسمشر سربیره دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. افغان کارپوهان دغه سفر ته ډیر خوشبین نه دي چې هغه به وکولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خلپلتیا یو څه راکمه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف خانی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې په توند لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنې مطرح کړې دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري د بلخ په شاهین قلي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون او د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او افغان حکومت سپارل د ښاغلي غنی عمده غوښتنې وې. د افغان حکومت سرچینې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د استخباراتو مشر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري منصوري پسرلنی عملیات چې امر یې په پاکستان کې صادر شوی باید دا هیواد یې پر وړاندې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي که څه هم دغه سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزه نه شي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ باید دې ډول سفرونو ته خلک هیلمن نه کړو، کېدای شي ځینې جزئي ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې وي په مستقیم ډول حل سي. دا چې له دې ډول سفرونو داسې تمې وشي چې ټولې ستونزې به حل کړي له واقعیت څخه د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر اس کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر محمد اشرف خانی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی و او له افغان مشرانو سره یې په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه والي لپاره به هڅې وکړي. ویل کیږي چې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپل پالیسي اعلانوي. د دغه پالیسي له مخې به له 3 تر 5 زرو تازه دمې امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل سي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان ویره لري چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په هدف عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل که چېرې افغانستان خپلې فعالې
ډیپلوماسي ته همدا شان دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي، نو له همدې امله هڅه کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
پاکستان د اغه سفرونو په نتیجه کې لډار لاندې راغلی چې د امریکای امنیتي او ملکی مقاماتو سیمې ته سفرونه کړي دي. نو د ډونالډ ټرمپ د نوي پالیسۍ پر اساس باندې پاکستان یو لري لري چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خوره کې عملیات تر سره نشي. نو ځکه دغه سفرونه یو ډول پسې تر سره کوي او یو ډول نشاندي لري کوي چې پاکستان د یو ګواښ لاندې دی.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد د استخباراتو رئیس داسې مهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس سمو د وړاندې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ، د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو او په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو فریډم هاوس چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع ټولنه د هر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه راپورونه خپروي. دغه ټولنې د 2016 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په وروستي خپاره کړي راپور کې په نړۍ کې د مطبوعاتو یو تیاره تصویر ورکړی. د راپور له مخې په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په وروستیو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټه شوې ده. د نړۍ 199 هیوادونه په دریو آزادو، نیمه آزادو او نه آزادو ویشل شوي او په نقشه کې په دریو زرغون، زیړ او شنه رنګونو ښودل شوي. آزاد په زرغون، نیمه آزاد په زیړ او نه آزاد هم په شنه رنګونو ښودل شوي. د راپور له مخې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 14 آزادې رسنۍ لري. د نړۍ 45% نفوس په هغو هیوادونو کې اوسي چې د رسنیو لپاره آزاد چاپیریال پکې نشته. د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې د رسنیو وضعیت ډیر خراب دی، د افغانستان درې ګاونډیان ایران، ترکمنستان او ازبکستان پکې شامل دي. د افغانستان نور ګاونډیان پاکستان، تاجکستان او چین هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې رسنۍ ازادي نه دي. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې له هند سره یو ځای تر ټولو مخکې دی او آن د ختیځ اروپا له هیوادونو سره چې رسنۍ نیمه آزادې ښودل شوي یو ځای نیولی دی. فرشته جلال زید دلته په سټډیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو او دا چې په افغانستان کې رسنۍ په کوم وضعیت کې دي په دې اړه به نور جزئیات سره شریک کړي.
نوري صاحب، د مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرو ته ورسو چې د مطبوعاتو پر ازادۍ کړي، باید یادونه وکړم چې په نیویارک کې د ژورنالستانو د ملاتړ ادارې په یوه رپورټ کې یا په یوه سروې کې چې خبره کړې ده، افغانستان د ژورنالستانو لپاره په شلو خونړیو هیوادونو کې بللی دی. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي چې ژورنالیستان په خطرناکو سیمو او تر سختو شرایطو لاندې کار کوي او حکومتونه باید د هغوی د ازادۍ او امنیت تامین لپاره کار وکړي او پر ژورنالیستانو لګیدلي بندیزونه باید لرې شي.
Media workers suffer character assassination, sexual assault.
دوی وايي د مطبوعاتو کارکونکو د شخصیت وژنې، جنسي تشدد، توقيفونو او قتلونو قربانيان دي. موږ داسې رهبرانو ته اړتیا لرو چې د آزادو مطبوعاتو ملاتړ وکړي. دا کار د غلطو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. موږ ټول باید له خپل دې حق چې پر حقایقو باید خبر سو دفاع وکړو. د مې د میاشتې په درېمه نیټه هر کال د ملګرو ملتونو اداره یونسکو د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم منځي ملګري ملتونه دا ورځ هر کال په ټول نړۍ کې د مطبوعاتو لپاره د بنیادی ازادیو پر اصولو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د خپرولو او د مطبوعاتو پر ازادۍ د حملو د مخنیوي پر څرنګوالي بحثونو ته ځانګړي کوي. په دې ورځ د درناوي لمخې د هغو ژورنالیستانو یادونه هم کیږي چې د کار پر وخت وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې له ژورنالیستانو ملاتړ د ازادې نړۍ د جوړولو لپاره یو ګام دی.
On World Press Freedom Day, I call for an end to all.
د وای زده مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت پر ژورنالیستانو د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوم، ځکه ازادۍ د آزاد مطبوعات د ټولو لپاره د سولې او عدالت د تامین لاره پرانیستلی سي. د وویل چې که په نړۍ کې د ژورنالیستانو امنیت خوندي شي، د ژورنالیستانو خبرې او عکسونه به نړۍ بدله کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په نیویارک کې له ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي په وروستیو دوه نیمو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې 1,226 ژورنالیستان وژل شوي دي. د نړیوالې ادارې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ د شلو خونړیو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. په افغانستان کې د ازادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نای وایي چې په یوه کال کې د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد په افغانستان کې درې برابره زیات شوی دی. د نوی ادارې ځانګړي خبریال صابر فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابېدل له ژورنالیستانو سره تشدد او د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ستونزې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته تر ټولو لوی ګواښ پېښ کړی دی. هغه وویل چې په وروستیو دوه کلونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد 415 پېښې ثبت شوې دي. د هغه په وینا د مطبوعاتو 14 کارکوونکي وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوی دی.
نه تنها که خشونت در برابر خبرنگارا و رسانه ها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته. شما شاهد هستیم که در سال گذشته میلادی در سال 2016 ما 14 خبرنگار از دست دادیم، خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، و همچنان در سال پیشین اجرای خورشیدی هم تعداد زیادی از خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند و حدود 400 مورد خشونت در برابر خبرنگار را ما در دفتر خود ثبت داشتیم.
د شغلی فهم پوینا د دوی په سروې کې څرګنده شوی چې په وروستیو دریو کلونو کې لسو تر دولسو راډیوي او تلویزیوني خپرونې د اقتصادي ستونزو لامل هم له کاره لوېدلې دي. نو اقتصادي ستونزې هم په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره یو خنډ دی.
پر شجره لزې له تاسو نه مننه. په افغانستان کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په سیمه کې د ټولو مخکښ هیواد بلل شوی، ښځینه ژورنالیستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ په دې اړه ملالای بشیر یو راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ کېږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خپرېدونکې اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
د یو راپور د تیارولو په خاطر چې هغه تفریګاه وي یا د تفریح ځایونه وو د ښځو دپاره د فامیلینو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه کله چې دې راپور تهیه کړ.
خبریاله احمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه سي چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بېلابېلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي، خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا امام ملاتړ نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونو زه اڅولې ما چې نه زه باید د دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپل دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضی بیا وایي د افغانستان دودیز ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریالان نیسي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
زمن چولانه کې زه فکر کوم چې ایڅ خزینه خبريال جوړیدل خو ایڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډیر محدودیت نه دی. یوازې په مرکز کې لګس او دا پراخه ده، یعنی یو خزې کولای شي هغه ډیر محدود سي ژورنالیسي او که مثلا په تلویزیون کې کار شي او په ولایت کې خو اصلا دا زمينه نه ده. مسایده کله سي یو خزې په تلویزیون کې ښکاریږي هغه ته دا ننګ یا شرم کوي.
مېرمن حمیده وايي دا ستونزې همسته چې ځینې نارینه نه غواړي له شوه سره مرکه وکړي، ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ مېرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخوانی او تخنیکی میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یو مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څه څوک چې دی له دې پوهنځیه فارغ شوي هم دي هغه یو څه خپله کوشښ کړی ده او هغه څه چې زده کړي دي له بیرونه یعنی دې اکادمي ساحې له بیرونه یې هغه څه زده کړي دي. ولې په فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دو چپترونو کې څه زده کړي، ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک له یاده کوو او په ازموینه کې هغه امتحان ورکوو.
آیا له دې ټولو ستونزو سره ښځینه خبریالانې کولای سي چې د نارینهو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای سي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینهو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای سي چې پر یو ځانګړی موضوع راپور جوړ کړي یا یو ځانګړی ځای ته ولاړ سي.
مثلا خزینه و سره هغه ښځو سره چې دوی له دې تاوتریخوالي سره مخ شوي دي ښځې کولی شي مرکه وکړي. ځینې کسان حاضرېږي چې ښځو سره مرکه وکړي او نارینه خبریالانو سره یې ونه کړي.
خو میرمن حمیده زیاتوي د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوې انتحاري حمله کې زه ویم یو همکار څه ناڅه داسې خوږ شو دواړه، په دې چې دویمه حمله وشوه یوه وشوه د هغې نه چې وتلو بله حمله وشوه. نو ایما کورنۍ ما ته ویلې، ما ویل که زه مړاومه نو ایما مور ما ته ویلې چې که ته مړاوې دا به ډېر افتخار ته د کار په هغې کې، یعنی یوه مور خپل اولاد ته داسې خبره نه کوي.
په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هره ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کېږي، او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبریالانو په شمېر کې نا انډولي رامنځته کېږي.
په افغانستان کې ښځینه ژورنالیستانو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو راپور واورئ. تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر سره شریک کړئ. د افغان بیسي متصوت له شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان دي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په لیدنه کې په توند لهجه ځینې غوښتنې ورڅخه مطرح کړې دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بیان ازادي ډېره ده، خو لا هم افغان خبریالان له تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان دي. د پاکستاني طالبانو څلور غړي د یوې پوځي محکمې د حکم سره سم نن سهار اعدام شول. تاکه سوینن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو بل پړاو پایلسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په سوچي کې د لیدو پر مهال ویلي چې دغه دواړه هیوادونه خپل اړیکې په بشپړه بڼه رغوي. او د بریتانیا حکومت هغه وزیر چې له اروپایي اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو بهیر څاري وایي بریتانیا به د برگزیت یا له اروپایي اتحادیه څخه د وتلو بل چې سل میلیارد یورو دی ورنه کړي.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
په پام کې ده چې سبا د ایران د ګلف په نړیوالو سیالۍ کې له افغانستان څخه شپږ تنه لوبغاړي ګډون وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مې له پنځمې تر لسمې نیټې د ایران په تهران ښار کې دوام کوي.
له افغانستان څخه سبا شپږ تنه لوبغاړي په دغه لوبو کې ګډون کوي او سبا ایران ته سفر کوي.
ښاغلی شهزاد د ایران د ګلف په نړیوالو سیالۍ کې د افغان لوبغاړو ګډون په هیواد کې د ګلف سپورت وده په ګوته کوي. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ایران، بنګلادیش، پاکستان، لبنان او د ځینو نورو هیوادونو د ګلف ټیمونه ګډون کوي. د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف پرون وخته بیلاروس ته ورسېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالۍ ته له تېرې میاشتې راهیسې چمتو وو. د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي نن د بیلاروس په منس کې پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې تیره شپه ریال مادرید د اتلتیکو مادرید د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. دغه لوبه تیره شپه د کابل پر وخت د شپې 12:45 پیل شوه چې ریال مادرید په خپل کور کې اتلتیکو مادرید ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ریال مادرید د فوټبال تیز او تکړه لوبغاړي کریستیانو رونالدو په دغه لوبه کې 3 ګولونه ترسره کړل. د دغو سیالیو په لړ کې نن شپه ایونتوس او مونوکو د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو اونیز د سپورت خپرونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. خو اوس راځو یو نړیواله موضوع راخلو. البته چې هیر نه کړئ، موږ ته د رسنیو د ازادۍ په اړه پیغامونه راستولی شئ، وروستۍ درته خپرو. د افغان بي سي ماته 7 شمېرې لري. د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد او دفاع وزیر محمد بن سلیمان له ایران سره د خپل هیواد د خبرو او جوړجاړي احتمال رد کړ. د ویل د ایران واګې د داسې کسانو په لاس کې دي چې له سعودي سره ژور مذهبي اختلافات لري. اسمت ساروان.
د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد پرون سه شنبه په یوه مرکه کې وویل د دې لپاره چې د ایران شیعه رژیم د اسلامي نړۍ د نیولو هیلې لري له دغه هیواد سره خبرې اترې نشي کړی. سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په خپل مرکه کې چې د دغه هیواد په ګڼو تلویزیوني چینلونو کې خپره شوه په دې رڼا واچوله چې دی خپل سیال ایران ته په څه سترګه ګوري. د له ایران سره اختلاف ته فرقوي رنګ ورکړ. ویل د ایران هدف دا دی چې اسلامي نړۍ کنټرول کړي او د حضرت امام مهدی د ظهور لپاره د تیاری په هدف شیعه مذهبي نظریه خپره کړي. شیعه مسلمانان باور لري چې حضرت مهدی د دوی دولسم یا وروستی امام دی. په نهمه پیړۍ کې غایب شوی او یوه ورځ به د عدالت د راوستلو لپاره په مځکه کې ظهور کوي. کله چې د سعودي عربستان لمرستيال ولی عهد محمد بن سلمان څخه وپوښتل شول چې له ایران سره د مخامخ خبرو احتمال ویني، د وویل څرنګه کېدای شي چې له هغه چا یا رژیم سره څوک تفاهم ته ورسیږي چې پر سخت دریزي ایدیالوژي ایمان لري. د زیاته کړه زموږ ترمنځ شریکي ګټې څه دي، څرنګه کېدای شي چې له ایران سره تفاهم ته ورسیږو. یو دشکلن محمد بن سلمان چې په 2015 میلادي کال د پاچا سلیمان له لوري مرستیال ولیعهد ونومول شو، اوس د سعودي عربستان دفاع وزیر دی او د ایران پلوو حوثي شیعهګانو پر ضد د یمن د جګړې څارنه کوي. دی همدارس د سعودي عربستان د اقتصادي چارو څارنه په غاړه لري او د هغه ستر پروګرام مسؤلیت هم لري چې د سعودي عربستان د اقتصادي ودې لپاره چمتو شوی دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په 1990 میلادي کال د ایران د اسلامي انقلاب له وخته خراب شوې. هر یو غواړي چې په اسلامي نړۍ کې زیات قدرتمن وي او د اسلامي نړۍ مشري وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی له خوست خلی کې چې له چاپی رسنیو سره و څوک دومره لیوالتیا نه لري، ځکه خلک ډیر خبرونه له رادیو او رادیو او ټلویزیون څخه اوري. نقیب الله بارغزای له هلمند خلی کې په افغانستان کې تر ټولو ډیر کار رسنیو کړی دی او دولتي چارواکو څخه غواړو چې له رسنیو سره په وخت معلومات شریک کړي. له ازادي رادیو له خبريالانو څخه هم مننه کوو چې په خپل وخت د افغانستان ټولو لسنو ته معلومات ورکړی دي. له فاریاب عبدالنافع سروری بیا لیکي چې که څه هم رسنۍ زپل شوی خو ښه خدمت کړی او پرمختګ کړی دی. له تاسو ډیره مننه چې د افغان بي سي ماته 7 شمیرې لارې مو د موضوع په اړه موږ ته پیغامونه راستولي. پیغامونه زه زیاتې موږ هم هرومرو درته خبرو. نور وخت نه لرو. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د سپورت واوري د ماشومانو لپاره ځانګړي خبرونه خبرېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د سنبغال د نارغوی پاک له بخای تاسو ډیرو یوازې په سړه هوا کې اوریدلی وی، خو په ګرمه هوا کې هم ماشومان په سنبغال اخته کېدلی شي. نن په همدې اکل غږیګو علم سره میلما د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د نارغوی متخصص محمد امین دی. هغه په پیل کې په خپل د سنبغال پاک له معلومات راکوي.
که په ساده شکل باندې وایم، د سږو التهابي حالت ته د سنبغال څخه عبارت دی. په دې صورت کې اطفال وخت چې سږي التهابي سي خپل ځان نه مرض خې تنفسي اضافه کیږي تیزيږي د علاوه د تبه کوي کیدای شي د شودرو دل څه د پریګ دی کیدای شي سوسي خصوصا د تنفس زیاتې دل او تبه کول لو په شکل باندې ښکار کیږي او دا یو ډیره مهمه او جدي ستونزه ده په ټوله دنیا کې خصوصا په غو مملکو کې چې غریب ملکونه دي کوم ګورو کال کې تقریبا 1 میلیون ماشومان چې د 50 کلونو نه یو مرکم د په دې غریب ملکونو کې د سینې بغل لوجه خپل ژوند له لاس ور کوي ک دا سي په مختصر ډول باندې هم په هر سات کې تقریبا سل ماشومان د سینې بغل لوجه خپل ژوند له لاس ور کوي
د په ټول افغانستان
دا تقریبا په ټول هغه ملکونو کې چې تقریبا په دنیا کې زیاتره په دې لاسو غریب ملکونو کې چې د افغانستان هم دغه یو برخه ده
په یو سات کې سل ماشومان
په هر سات کې سل ماشومان په دنیا کې د سینې بغل لوجه نه ژوند له لاس ور کوي هغه ماشومان چې عمر له 50 کلونو نه کم ده
کم ده کرسو خپل افغانستان ته دلته څومره واقعیت موږ د سینه بغل لرو
کوم دا سوې په افغانستان کې د 50 کلونو نه کم ماشومان سیمړ کیږي د دې د مرګ د ټول نغټ وجه سي د په شروع کې هغه سینه بغل د سینه بغل نه ډیر زیات ماشومان خپل ځوان الله سور کوي په 2015 کال کې تقریبا 3,650 ماشومان سی عمر د 50 کلونو نه کم د خپل ځوان د سینه بغل وجه الله سور کړی په افغانستان کې بیا بل خصوص 2 کلونو نه کم دي دوی ډیر زیات ما په کېږي سینه بغل او د وجه نه د خپل ځوان الله سور کوي
اوس یو ګرمه ده سینه بغل ناروغيسته
بالکل ست د سینه بغل ناروغيسته هم په ګرمه هوا کې وي هم په ژمي کې وي خو په هغه وخت کې چې هوا سړه وي الته بیا واقعیت څه د اضافه کیږي بلکې هر وخت کې د لسې سینه بغل ناروغي راځي ځکه دا یو میکروبي ناروغي ده هغه میکروب چې کله داخل شي سږو ته اکثره میکروبي ناروغي ده اکثره وجه د میکروب د نورو جهات هم ګرځي لري نو هغه په هر وخت کې د لسې
په ژمي کې چې کوم مشوم یخ او سینه بغل کیږي اوس یې هوا ګرمه ده څنګه د ګرمۍ له وجې د سینه بغل کې لزیاتې ګرمۍ نه
وجوهات خدا دې چې کمنګوغه گیګو په دې باندې کله سي هوا نه پاکوي ګرد او غبار سو پر مثال سيګريټ څکول سو دود سو دغه شیان دې چې د سینه بغل لپاره د زمينه مسايده وي او د پدې څنګه چې د میکروبونه دې چې میکروبونه د ګرد او غبار او د هوا سره انتقالېدل سي یو څوک تنفس کې او دغه میکروبونه چې کله سوګه ته ورسيږي د سینه بغل بایس ګرځيږي ګرسي ما ویل سنو وجوهات هم لري د میکروبونو علاوه خو هم دغه وجوهات په افغانستان کې وسم د سینه بغل واقعیت ساده هر شپخانه د سلار سلته خلک بستر دي حتی 13 هفته دي ما کوچنی زو یا غسه د سینه بغل سوی دی اوس تداوی لاندې د خپل
کول دي ډاکټر زوی
سره بالکل
یعنی ویلی سو چې کله که شوش یا سګی میکروبی شي بیا سینه بغل رمسته کیږي
او بالکل بیا سده رمسته کیږي
د سینه بغل په لای مختص یو غږی دی اوس درته وځه مرز څومره خطرناک کیدلی شي
د ماشومان لپاره په غریب ملکونو کې او په افغانستان کې یو ډیر ستر جدي ننګونه ده سونه ده چې د ماشومان د مرګ د ټولو نغټه وجه ده چې تشکیلوي ډیر مهمه ده چې خلک په همدې باندې پوه شي چې دا بیماری څنګه تشخیص کی څنګه تداوی کی او څنګه چې د وژغوري او وقایع کړي
ځینی خلک د سینه بغل په وخت کې کورنۍ درملنه کوي ماشوم ته یو څه غدي چې د دوی سینه ورته غوړی بیا پلاستیک پیګدي خلکې دغه کار څنګه ده
د سګو کومه وظیفه چې دغه ده چې موږ تاسو هوا اخلو او دا پاک هوا چې د اکسیجن بیا وینې ته انتقالول بیا د منګنساج او مغز ته انتقالول د سګو کار ده نو کله چې سګي ماو پسې دغه د هوا د اکسیجن انتقال د مشکل سره مخ کیږي نو په دې حالت کې ډیر ضروری خبره ده چې تیپل یا مشوم یا مریض وخت داسې یو ځای کې وساتل شي چې د آزاد هوا جریان ولري او سینې په آزاد باندې حرکت وکړل شي
یعنی دا کار بالکل نامناسب ده چې سینې په پلاستیک یو
بالکل په پلاستیکونو باندې یا په ټیکو باندې د سینې تړل دا د دې بایس ګرځي چې مشوم چې د اول نه خپل پوس نسی وستل خپل سینه سید حرکت نسی ور کولای نور هم څه دغه کید مشکل سره مخامخ کی او دا کیدای شي جدي ستونزه د مشوم لپاره سده منس راوړي مشکلات زیات کړي نو د پلاستیکونو د استعمال د سینې د تړلو او د وکسو د استعمال نسی د ما هله د ګران وټلوانو نسی د جدي جلوګریو کی او دا ښه کار نه د مشوم په ضرر تمامه ده
تاسو چې کله مشومان راوستل کیږي کوم کورنۍ درملنی دوی ته کوي چې هغه سمینی
لکه مخکې تاسو یادوري وکړ یو خام دغه د پلاستیکونو استعمال او د پټیکو باندې د سینې بندول د دین علاوه نور کارونه چې کوي دوی کله کله سده مشمانو ته سده ډوډې پونم باندې یا اپیوم سده ورته ور کوي
هغه څه دي
اپیوم
نشکیږي
چې شي ما سره مشوم دوی غواړي چې د سره د مشوم ټوخه کم کړي ډیره جدي ستونزه په دې پخولې سي چې هغه د انسان د تنفس مرکز باندې په مغز کې اثر کوي او کېدای شي مشوم تنفس ډیر ورو او حتی تنفس ودرېږي جدي ستونزه مشوم لپاره منځ راوړل شي ریواجی تداویان دي چې مدا د سې د نسې دایره او سې د جلوګری وشه
کوم شوم چې په سینه بغل باندې اخته دا څه ډول باید وساتل شي او آیا دا مرض ساریم ده کنه
وجه سې د میکروبونه دی او دا میکروبونه سې کله سې اوسوک ټوخیږي په دې ټوخه کې سې د کوم قطرات سې باندې راوځي دغه میکروبونه په همدې کې موجود وي نو کچرته بل ماشوم یا بل کس هم دغه قطرات تنفس کوي په همدې سره سې نور خلکو ته سې انتقال پیدا کولای شي حتی دا سې پر مثال ځینې میکروبونه کله وخت د لاسونو په واسطه باندې کوم لاسونه پاک صابون باندې نه منځو دغه میکروبونه موږ تاسو خلې ته وړو د خلې نه پستون کې ځای په ځای کېږي، د ستون نه ډېر په اسانۍ سږو ته تللی سي او د سینه بغل باعث ګرځېدلی سي. نو په دې خاطر باندې هغه څوک چې ټوخیږي یا سینه بغل لري، نور کسان باید کوشش دا وکړي چې د هغې د تنفس او د ټوخي نه کم از کم ځان لرې وساتي. او بل دا ده چې دا ماشومان باید په یو آزاده هوا کې، هلته د هوا انتقال په اسانۍ سره صورت نیسي، هلته ګرد و غبار نه وي، سګرټ څکول نه وي، دود نه وي، په همداسې ځای کې باید وساتل سي تر څو پورې د تازه هوا واخلي.
څه وکړي کورنۍ چې ماشوم اصلا په سینه بغل باندې اخته نیسي؟
ډېره مهمه خبره هم دا ده چې د سینه بغل د وقایې لپاره چې دی، اولین شی دا ده چې مور باید خپل ماشوم ته شپږ میاشتې د مور شیدې ورکړي، هیڅ باید ورته ورنه کړي، او د شپږو میاشتو نه وروسته باید مناسبه غذا شروع کړي تر څو ماشوم یې نیرومند او قوي شي او د دې سینه بغل او د نورو مرضونو مقابل کې مقاومت چې دی لوړ شي. ډېر ساده شی موږ تاسو د لاسونو مینځل دي چې په صابون سره باید پاک ومینځل شي، دا هم د سینه بغل او د نورو انتاني امراضو په رامنځته کېدو کې مخنیوی کوي. ډېر عمده شی سپېږي چې د افغانستان حکومت ډېر کار کوي، د ملګرو ملتونو یونیسف دفتر په دې کې ډېره زیاته همکاري کې د افغانستان د صحت امنیت وزارت سره، او ډېرې پیسې د افغانستان په دې باندې مصرفېږي. هغه واکسین دی چې موږ تقریبا دوه ډول مشخص واکسین د سینه بغل د مخنیوي لپاره لرو، چې یو د نوموکوک واکسین دی او بل د ایچ انفلونزا ټایپ بي واکسین دی. دغه واکسینونه کله چې ماشوم شپږ هفته نه شي، بیا په لسو هفتو کې، بیا په څوارلسو هفتو په عمر کې درې ځله ماشوم ته کېږي. علاوه د دې نه چې د سری واکسین چې دی ډېر زیات چې دی مهم دی، هغه ماشومان چې په سری اخته کېږي اکثریت دوی په شدید سینه بغل وروسته اخته کېږي. نو د سری واکسین که چېرته وکړي د سری او د سینه بغل نه به مخنیوي شي. همدارنګه د تورې ټوخي واکسین چې دی هم د سینه بغل په مخنیوي کې دی رول لري. نو دغه واکسینونه شودې غذا د لاسونو پاک مینځل او پاک او محیط کې اوسېدل چې د ګرد غبار سګرټ ور دې شان نه لري، دا د سینه بغل په وقایه کې مهم رول لري.
کله چې ماشوم په سینه بغل باندې اخته کېږي، درملنه څه ډول کېږي؟ آیا دوامدار وخت نیسي؟
کله چې ماشوم سینه بغل کېږي، سینه بغل وپیژني، یو خدای دې چې ماشوم ټوخیږي، عادي زکام ده، کمه تبه لري، دا سینه بغل نه ده. سینه بغل په صورت کې ماشوم د ټوخي تر څنګ لوړه تبه لري او تیزه تیزه ساه اخلي ماشوم، ډېر په اسانه یو بېسواده مور یا نیا هم په کور کې څه تعلیم نه لري، کولی شي دوی به دې باندې پوه شي چې ماشوم تیزه تیزه ساه اخلي. کله کله دا پوزه مور سره الوزي، نو که چیرته ماشوم تیزه ساه اخیستله، تبه یې کوله، دا د سینه بغل علائم دي. په دې صورت کې باید فوراً ماشوم نږدې کلینیک ته ورسول شي، هلته ډاکټر صاحب ورته انټي بایوټیک شروع کوي، دارو د انټي بایوټیک په نوم باندې. نو که چیرته ماشوم عمومي وضعیت ښه وي، کېدای شي په کور کې تداوی مکمله شي، او که د دې څنګ کې ماشوم دا وي چې ډېره تیزه ساه اخلي، سینه یې شاته چې د ننوځي، د شیدو رودلو توانایي ونه لري، نو په دې صورت کې باید ماشوم په شپخانه کې وساتل شي. اکثر د یوې هفتې نه تر لسو ورځو پورې یا پنځو ورځو پورې ساتل کېږي، چې علاوه د دې انټي بایوټیک نه ماشوم ته اکسیجن، د رګ لارې نمایات او دا شیان هم ورکول کېږي تر څو ماشوم ښه شي. خو زه یو خبره کوم، کله که په وخت سره ماشوم تشخیص شي او کلینیک ته لاړ شي، نو ډېر په اسانۍ سره موږ د ماشوم سره کومک کولی شو، ژوند یې ژغورل کېدلی شي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر محمد امین خبري د ماشومانو د سینه بغل د ناروغي پکل واوریدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم، د سپورت درنو مینوالو ستړي مسي، په روانه خبرونه کې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د ملي اولمپیک کمیټه لستر سلاکار آرین خیبر سره مرکه واوري، چې وایي یو شمېر چارواکي د ورزشکارانو مخې ته خنډونه جوړوي.
دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقرات یو بوت او ورزش په شاته کوي.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به د وشو ملي ټیم لوبغاړي حکمت الله خیرخوا هم درو پیژنو.
دوه کال کېږي چې ورزش کوم، لاس کال کېږي چې وشو تمرین کوم،
او د خبرونی په وروستي شیبو کې به په دې اړه معلومات واورئ چې د کرکټ ملي ټیم پر دوه لوبغاړو هندوستان هیواد یو کوچنی فلم جوړوي. خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه لرو. په سپورتي خبرونو کې به واورئ چې د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سیالیو کې د کابل د میر احمد لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ له نړۍ څخه به واورئ چې د کرکټ د میلن لیګ سیالیو په شل اوریزو لوبو کې د تیرا ډیفندر لوبډلې د کابل کینګز د کرکټ لوبډلې ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. او په وروستي په زړه پورې خبر کې به واورئ چې په پاریس کې د رګبي لوبې یو لوبغاړی لوبڅار په سوک وهلی دی. پوره خبرونه. د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سالیو کې د کابل د منیر احمد لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو بیلی لوبډلې روزونکو بشیر ترکی ازادي اړتیا ویل چې په دغه سالیو کې د ننګرهار لوبډلې دوهم، د بلخ لوبډلې دریم او د هرات لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. شالی ترخیل وایي چې په دغه سالیو کې د 19 ولایتونو څخه د 22 لوبډلو لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په پرمختللو جامو او وسایلو سمبال لوبه وکړه. د کرکټ د ملي لیګ سیالیو په شل اوریز لوبه کې د تیرا ډیفندر لوبډلې د کابل کینګز د کرکټ لوبډلې ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې لوبه لومړی د کابل کینګز پیل کړه او د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 203 منډې هدف وټاکه، خو د تیرا ډیفندر لوبډلې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د تیرا ډیفندر تیزو لوبغاړو بهار شینواري په دې لوبه کې 68 منډې او دغه راز وارث حق 33 منډې جوړ کړې. د دغه لیګ په لړ کې په جیرو کې سنرایز سپینغار لوبډلې میوند رینجرز لوبډلې ته په 22 منډو ماتې ورکړه. او ورسته په زړه پوی خبر دا چې په پاریس کې د رګبي لوب یو لوبغاړی لوبڅار په سوک وهلې. د فرانسې د رګبي کپ سیالیو په نهمو پایلوبه کې یو لوبغاړی فول وکړ چې په نتیجه کې لوبڅار هغه ته له میدان څخه د وتلو جزا ورکړه، چې په غبرګون کې لوبغاړی په لوبڅار د سوک گزار وکړ او لوبڅار بې هوښ شو او په ځمکه وغورځید. له دې سره د دواړو لوبډلو لوبغاړو په خپلو منځونو کې په جنگ شول او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. محترم اوردونکو، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې یو شمېر چارواکي افغان ورزشکاران پرمختګ ته نه پرېږدي. د ملي اولمپیک کمیټې سر سلاکار آرین خیبر ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان ورزش د خرابېدو په حال کې دی او که دا کار دوام پیدا کړي لوی ستونزې به جوړ شي. په دې اړه مې له ښاغلي خیبر سره مرکه وکړه او په سر کې مې په افغانستان کې د ورزش د حالاتو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي خیبر وویل،
زه فکر کوم چې د دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقرات یو بوت ورزش په شاتګ وکړي. خو دوه درې کاله مخکې ورزش ډېر په ښه بڼه مخ ته روان و. موږ د نړیوالو میدانونو په میړانه باندې د سرو زرو، سپینو زرو، زرو د برنز مډالونه اخیستل. په ټولو رشتو کې خوشنۍ سره چې بعضې کړۍ په دولت کې و چې هغوی نه غوښتل چې هغه خدای ورکړي هغه چوکۍ چې په ورزش په برخه کې دوی ته ورکړل شوې وي هغه ځینې واخیستل شي. نو ځکه په توتیو د سو باندې لاس پورې کړو او یو مافیایي ګروپ دلته شته دی چې هغه نه غواړي چې ورزش دغه میدان ورزشکارانو ته وسپارل شي. یا دوی د ورزشکارانو د وینې نه تغذیه کېږي، د ورزشکارانو وینې زبېښي او د ورزش په نامه باندې دوی تجارت شروع کړی دی. په نو په اساس باندې دولت هم بعض تغییرات راوستل دی. ورزش په رهبرۍ کې چې هغه مسلکي خلک نه وو، خوشنۍ سره چې ورزش په دغه یو نیم دوه کالو کې بیخي خراب شولو. بعضې حلقات د اجرایه رئیس حمایه کوي، بل بعض حلقات ولسمشر حمایه کوي. منظم استراتیجي دولت د ورزش مقابل کې اصلا نشته.
جناب خیبر صاحب، کدغه لړۍ همداشان دوامدار اوسي، اخر به څه پیښ سي؟ ورزش به کوم خواته ولاړ سي؟ نتایج به څه وي؟
نتایج ډېر خطرناک دي. اوس موږ ګورو چې دغه مډالونه چې خلک چې زیب مسابقات د خپل پیسو باندې دي، او دا تصنوعي مډالونه دي، د دولت مرسته ته نشته. موږ د اسلامي هیوادونو لوبې په مخ کې د لوبې خوشنۍ سره دولت حمایت نه کړلو. یو خاصه ډله چې هغه په نړیوال فدراسیون کې په نړیوال اولمپیک هغه رسمیت لري، هغه وغوښتل چې خپل کسان هغه د لوبې ته واستوي، دولت هم حمایت نه کړل. نو دغه مسابقات نه موږ پاتې شولو. زه فکر کوم چې د افغانستان ورزش هدا خلاص کله نور په کار دي چې بیرته عادي حالت راشي. هیواد د افغانستان ورزش سقوط خواته تللی دی. ورځ په ورځ د ورزشکارانو زړه د ورزش نه توریږي، د ورزش کمیت کمیږي. په کیفیت لحاظ په سقوط کې، په کمی لحاظ په سقوط کې، دغه بدامنی مستقیما تاثیر کړی په ورزش باندې. دغه انتحار او انفجار مستقیم تاثیر گذار دی په ورزش باندې. ورزش ډیر خراب شوی دی. او زه ډیر خوشاله یم چې د دومره کالونو چې خلکو زحمت وایسته لوبغاړو زحمت وایسته تکلیف وایسته دغه دی هیڅ سره برابر شو.
بله خیبر صاحب، لړنو کې راته وایس چې د ورزش دغه حالت پر ورزشکارانو څه تاثیر کړی دی؟ منفی تاثیر کړی دی؟ معلومه خبره ده چې منفی تاثیر کړی دی. که وزیر ته وایس چې دغه حالت به ورزشکاران کی مخاطب بوزي، او آیا د دې سبب بنسي چې ورزشکاران به د ورزش څخه زړه تور سي؟
زه یو تاسو ته مثال وایم. دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې پارک کلب ته چې ننوتلو 300 نفر به 2000 شاګردان درلودل. زه خپل د افغانستان تکواندو ملي اکاډمي مشرتوب لرم. موږ په 1990 کال کې اضافه 12 نفر نمک سبتنام دلودلو. هغه سبتنام 300 نفر ترکی تشویده.
او هغه کالکان چې واقعا پروفیشنل ورزش کوي، پروفیشنل زده کړه کوي، هغه راځي. نور هم خلک ورزش ته زړه نه کوي. ورزش تقریبا د سقوط په حالت کې دی او مستقیما ورزشکارانو پر روحیه باندې ډیر بد تاثیر کړی، ځکه مسابقه نشته، خارجي سفرونه نشته. د یو دوی چې زحمت وباسي تر یقینا 50% د خپل صحت په خاطر 50% د ویاړ په خاطر چې هیواد ته ویاړ ور برخه کړي. بدبختانه چې دغه د ذهنیت د ورزشکارانو په منځ کې ډیر تقویه شوی دی چې دولت ورزش نه حمایه کوي او د افغانستان لوبغاړي یعنی هیڅ په خارج کې لوبغاړي حمایه کوي، دولت د طریق نه هغوی ځایونه ورته منظم په اختیار کې ورکړل شي کېږي چې هغوی ورزش وکړي. په افغانستان کې بدبختانه چې هغه ځایونه چې د ورزشکارانو د هغه د زورواک د خونه غصبېږي ورځ په ورځ. هر ورځ مثلا موږ په مکریانو کې کلب لرو، د دې په ځای چې دولت موږ حمایه کړي، د کرایه کې موږ سره مرسته وکړي، لاس چندې په موږ کرایه پورته کړې ده. او دا خبره تر ولسمشر هم رسېدلې، موږ بار بار ولسمشر ته ویلي، اجرایه رئیس ته ویلي، خوشنۍ سره چې دوی په خپلو منځو کې اخته دي او د ورزش لړۍ ماسې بې سرنوشته پاتې ده.
غواړم د وروستي سوال په لړ کې وپوښتم چې دغه بحران ته د پای ټکی ایښول لپاره تاسو حکومت او تاسو مسؤل چارواکو ته سپارښتنه څه ده؟
زه فکر کوم چې ولسمشر باید قوي اقدام وکړي په دې برخه کې. دوی د جنګسالارانو، ټوپکسالارانو او هغه څوک چې ورزش ته واقعا نقصان رسولی، دوی لاس د ورزش نه غوڅ کړي، دوی سره قوي برخوردونه نه کوي. د ادارې امور د چارو د ادارې د خوانه د دوی مسؤلین نه معرفي کوي، پرېږدي د ورزش ډګر د ورزشکارانو ته پرېږدي چې ورزشکاران په انتخابي ډول د المپیک د ملي کمیټې رئیس وټاکي، او مغسې د ورزشکارانو د مننه باید د بدني روزنې او سپورت ریاست ته یو ښه پروفیشنل مسلکي سړی مخته شي. دغه مشکلات پرابلمونه چې د ورزشکارانو په منځ کې د فدراسیونو په منځ کې دغه حل شي، د دوی ته د پای ټکی باید کېښودل شي. د غیر د ورزش د افغانستان سقوط کوي، او دا به مسؤلیت مستقیم ولسمشر ته متوجه دی. ولسمشر به تاریخ ته ځوابګوی ویسي چې د افغانستان هغه ویړلی ورزش چې موږ په منطقې په سطح یو څه درلودل د ویلو دپاره هغه خراب کړلو، او موږ داسې یو ځای ته ورسېدلو چې څه د ویلو دپاره نه لرو. وی موږ مستقیم حریفان په منطقه کې مثلا ایران دی، په زرهاو برابر په زرهاو کراته د موږ د ورزش نه یوې په لوړه سطح کې دی. همدغه سه پاکستان چې په تاریخ کې دوی اولمپیکی مډال نه درلود، اما دوی د اولمپیک مډال چښتنان شول، موږ داسې پاتې شولو. خوشنۍ سره چې د افغانستان دولت دغه نقطه ته هیڅ متوجه نه دی او ورزش ورځ ورځ خراب شولو. زه بیا هم پولیس مشر باندې کوم کو ورزش دا رقم ورده دغه لړۍ ادامه پیدا کړي، مسؤلیت مستقیم دته دی او دای په تاریخ ته ځوابګو اوسي.
د لوبغاړو میدان خبرونه محترم اوریدونکو، له حکمت الله خیرخوا سره آشنا شئ.
زما نوم حکمت الله دی، خیرخوا تخلص کوم. لس کال دوه لس کال کیږي چې ورزش کوم، لس کال کیږي چې وشو تمرین کوم، او انځه کاړه کیږي چې د ملي ټیم غړی یم، او څو مسابقې مې په خارجي مسابقې مې اشتراک کړی. د یو مسابقې نه مې د طلا مډال ګټلی، او د څو مسابقې مې نور نشم کوای چې مډال واخلم. ورزشکار ارزو همیشه دا دی چې هر کله چې مسابقې کې هغه باید هغه د خواست دی چې په قهرمانی سکو کې ودرېږي. زه چې په کلب کې ځان شامل کوم، په یو کانفو کلب کې و چې هغه کلب دونه ښه امکانات نه درلود، یو سقف درلود، یو زمکی و نور شای پکی نه و. نو اوس خوشحاله په دې یم چې خپل کلاب لرم، او نور ځایونه کې زمونږ دوستان نور کسان چې کلاب لري، ښه کلاب امکانات صحیح ده.
محترم اوردونکو، وخت را ورسېد چې د کرکټ ملي ټیم د دوو لوبغاړو په اړه ډېر کوچني معلومات درکړو. په ورستوي کې داسې راپورونه خبره کیږي چې هندوستان هیواد غواړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر دوو لوبغاړو باندې یو کوچنی مستند فلم جوړ کړي. دا چې دا فلم څه ګټه لري او د دې فلم پیغام به د کور دننه او د باندې څه وي، دا به له اکرام الله اکرام څخه وپوښتو. اکرام صاحب، رښتیا هم هند پر دوو افغان لوبغاړو باندې کوچنی مستند فلم جوړي او کې جوړي، ولې جوړي او دا به څه پیغام ولري؟
ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د هند دولت غواړي چې په دوو افغان کرکټ لوبغاړو محمد نبی او راشد خان باندې چې دا مهال دواړه د هندوستان په کورنۍ سترو سیالیو آی پی ایل کې لوبي کې د سن رایز حیدرآباد لوبډلې لپاره په دې باندې یو مستند فلم جوړ کړي. دا فلم د معلوماتو په اساس باندې، دا فلم به په انګلیسي ژبه باندې جوړیږي، او د کرکټ د پوهانو لنډې مرکې به په دې کې وسی، د دغه دواړو ځوانو افغان لوبغاړو په اړه باندې، او د دې دواړو لوبغاړو د راشد او د محمد نبی د کرکټ د ژوند لومړی سر نه تر دې وخته پورې چې دوی د کوم ځای نه پایل وکړو، کوم ځای ته ورسېدل، اوس هغه د آی پی ایل کې لوبیږي. آی پی ایل د نړۍ یو لسترو لیګونو څخه دلته لوبیږي. ډوبېږي. په دې باندې به دوی یو مستند فلم جوړوي. د دې فلم لپاره همدا اوس هند دولت فلمي کمپنیو ته اعلان کړی دی، پروپوزلونه جوړوي، وړاندیزونه ورکوي هند دولت ته. نو د هغې نه وروسته بیا معلومات کېږي چې دا فلم کومې فلمي کمپنۍ ته د جوړولو لپاره ورکول کېږي. د دې فلم طرحه په هندوستان کې افغان سفیر شهید محمد ابدالي او په افغانستان کې د هند پخوانی سفیر وړاندې کړې ده او د هند دولت له لورې نه منل شوې ده. د دې فلم په جوړولو سره چې د راشد خان او محمد نبی په ژوند باندې جوړیږي، دا دواړه لوبغاړي دي چې دا د افغانستان د نوي کول د ځوان کول استازیتوب کوي. کلم چې په نړۍ کې د افغانستان په اړه فکر کېږي، نو دلته د یو بد هیواد تصور وړاندې کېږي، د یو جنگځپلي او د ترهګرو د مرکزونو د هیواد په توګه خلک فکر کوي. نو د دې فلم په جوړېدو سره تا به نړیوالو ته، د نړۍ نورو ځوانانو ته یو فکر پیدا کېږي، او هغوی یوازې د افغانستان په اړه داسې فکر نه کوي چې دلته جنگ دی، دلته وژنې دي، دلته انتحاریان دي، دلته چاودنې دي. د دغسې دوو ځوانو لوبغاړو په لیدلو سره دوی د دې هیواد د راتلونکي په اړه فکر کوي چې د دې هیواد راتلونکی روښانه دی، او د دې ترڅنګ د راشد او د نبی په څیر یو دوه پیاوړي کرکټ لوبغاړي لري چې هغه د نړۍ په سترو لیګونو کې لوبیږي.
د ښاغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه. محترم اودونکو، دا وز موږ د لوبو له میدانه ځانګړی خبرونه. تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرونه همدا شان ګرم وي، شو نه ولري.